ジオ。
ډیرو درنو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دولس ساعته پر لفظي خبرونه له همدې شیبې پایل شوې. نن د پنجشنبه ورځ ده، د 1349 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 12مه ده، د روژې د میاشتې 14مه او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې له 2مې نېټې سره برابره ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې له حاله مو خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعتو مهمو خبرونو سره پیلوو. د مراکش پولیس وایي چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو پرون د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د مصر په پوځي پوستو څو هماهنګ شوي حملې ترسره کړې چې په نتیجه کې په لسګونو سرتیري او نږدې سل حمله کوونکي وژل شوي دي. د پکتیکا والی امین الله شارق وایي د سرحدي لانجو مخنیوی د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. ښاغلي شارق پرون د برمل ولسوالۍ ته نږدې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه وویل.
هغوی هم په دې کې موقعیت لري او دې خواته هم په خپل موقعیت لري او د دې مسئلې حل د هغې پوسینو د صلاحیت نه په دې خاطر ده چې د ملي روابطو په اساس باندې د دې حکومتونو کې چې موضوعات رسېږي دا د حکومتونو د پسه باندې دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. د پکتیکا د والي په وینا د پېښې د جزئیاتو د څرګندولو لپاره یو پلاوی سیمې ته استول شوی دی. د مراکش پولیسو پرون وویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. د فرانسې خبري اژانس د مراکشي چارواکو په حواله وایي دا افغانان ډنمارک ته تلل چې د تېرې شنبې په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول. د مراکش د کورنیو چارو د وزارت خبر پڼه ویل دي افغانانو سره جعلي پاکستاني پاسپورټونه او د افراطي ډلو په اړه اسناد هم موندل شوي دي. دوی به محکمې ته ودرول شي. خبر پڼه زیاتوي چې پولیسو د افراطي ډلو د جلب جذب یوه نړیواله شبکه هم موندلې ده. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان په اوېدامي وزارت د سړکونو د ساتنې او بیارغونې 106 ماشینونه وسپارل. د جاپان سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا ماشینونه به د افغانستان په 12 ولایتونو کې د لویو لارو او سړک جوړونې په پروژو کې کار کوي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له پراختیایي پروژو سره څه باندې 15.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. جاپان ژمنه کړې ده چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او امنیتی ادارو د کاري ظرفیت لوړولو لپاره به تر 2015 میلادي کال پورې 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پرون وویل چې دا سړی د ابدالي په نوم پیژندل شوی او د پاکستان د ملکي استخباراتو په اداره د حملې پلان درلود. د خانزاده په وینا پولیسو د دوشنبې په ورځ د فیروز الله په سیمه کې پر یوه کور عملیات وکړل چې درې نور وسلوال هم پکې وژل شوي او دوه تنه ټپیان دي. د پاکستان پولیس وایي په عملیاتو کې د اکی وڅلويخ وسلو زیرمه راکټوشتون کړي انتحاري حمله واسکټ او حمله واسکټونه او نور چاودیدونکو مواد نیول شوی. د خانزاده په وینا د وسلوالو لکټر لګه 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کم کې د روزنې لپاره انتیری کړي وي. د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو پرون د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د مصر پر پوځي پوستو څو هماهنګ شوي ځانوژونکي په چاودنې او حملې ترسره کړې چې په نتیجه کې په لسګونو سرتیري او نږدې سل حمله کوونکي وژل شوي دي. په دغه ناکراره سیمه کې دغه نښتې چې په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ دي د مصر د لوی څارنوال له وژل کېدو او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسي له ژمنې وروسته چې ویلي دي د اسلامي سخت دریځو ځپل به ګړندي کوي رامنځته شوي دي. چارواکو وویل چې د ځانګړو ځواکونو یوې ډلې په قاهره کې پر یوه اپارټمان حمله وکړه او د پارلمان د یوه پخواني غړي په ګډون د منع شوي اخوان المسلمین نه تښتېدلي غړي ووژل. اخوان المسلمین د دغه پیښې په غبرګون کې د السیسي پر ضد د پاڅون غږ کړی دی او ویلي دي چې دغه نه تنه په قتل رسېدلی دي. د مصر چارواکو د ورستو شخړو ملامتي په اخوان المسلمین اچولې او هغه یو تر روسي ډله نومولې ده. راپورونه وایي چې شیعه حوثي وسلوالو او د هغوی متحدانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړې چې یو دېرش تنه پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. د چارواکو په وینا حوثي وسلوالو او هغو پوځي ډلو چې د مخکني ولسمشر علي عبدالله صالح وفاداران پکې دي پرون په عدن کې د المنصوره سیمې چې د مخالفانو په لاس کې د راکټونو ویشته ده. د المنصوره ښارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په یمن کې د درېیمې درجې بشري بحران روان دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې یوویشت میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري. د اروپایي اتحادیې د مالي وزیرانو موافقه وکړه چې د یونان د پورونو پر کړکیچ خبرې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه د ټولپوښتنې نتایجو ته وځنډوي. په یونان کې ټولپوښتنه به د جولای په پنځمه وشي. د یورو ګروپ مشر پرون وویل چې د ټولپوښتنې له پایلې پرته د خبرو د جاري ساتلو لپاره اساس نشته. په دې ټولپوښتنه کې به یونانیان د پورونو په بدل کې د مرسته کوونکو هیوادو له لورې د اقتصادي وړاندیزونو د پلان منلو یا ردولو پرېکړه کوي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس پر خپلو خلکو غږ وکړ چې د اقتصادي پلان وړاندیز رد کړي او ژمنه یې وکړه چې د هغوی د تقاعد پیسې او معاشونه به نه قطع کېږي. زه له دې ناوړه حالت او ستونزو ډېر ښه خبر یم او په خپله ژمنه کوم چې هر هڅه به وکړم چې دا ستونزې موقتي شي او د دایمي حالت خپل نه کړي. دا اونۍ په یونان کې بانکونه تړلي دي او خلک یوازې محدوده اندازه پیسې له خپلو بانکي حسابونو ایستلی شي. او د یوکرین پوځ وایي چې په شمال ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او لس تنه نور ټپیان دي. د یوکرین د پوځ ویان پرون وویل په دونیتس کې حالت تر نورو ځایونو خراب دی او خاص بدلون نه دی پکې راغلی. بیلتون غوښتونکو د ټانکونو ګولۍ ولي او د هوان ډزې کوي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. د پکتیکا والی په برمن ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د یوې نښتې خبر ورکوي. په پروان کې د یو پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قمندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو سخت عکس العمل راپارولی دی.
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني صلاح توزیع کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او ډس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات وایي ایران په عراق کې فرقه ایي شخړو ته لمن وهلي او د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د لړۍ په دې برخه کې به د لوګر د موسیقي په اړه واورئ.
لوګرای ساز غږیږي د نور مسخې سره یو غټ توپیر په دې کې ده چې د دوی د ډول د غږولو طرز یو خاص طرز د رباب غږول دی.
د پکتیکا والی امین الله شارق وایي د پاکستان پوځ له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان خاورې ته نږدې په غیر قانوني ډول د تاسیساتو په ودانولو لګیا دی. په پکتیکا کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وشو چې یو افغان پولیس پکې ووژل شو. د پکتیکا والی وایي د پیښې یو دلیل ښایي پولې ته نږدې د پاکستان د پوځ د تاسیساتو زیاتول وي، خو ټینګار یې وکړ چې سیمې د څېړنې لپاره یو حیات چې سیمې ته د څېړنې لپاره یو حیات استول شوی دی. فرشته جلازی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پکتیکا والی امین الله شارق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د برمن ولسوالۍ او انګور اډې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د پاکستان د حکومت تاسیسات شایي د دواړو هیوادو د امنیتي ځواکو ترمنځ د پرونی نښتې یو اصلي دلیل وي. خو ښاغلی شارق ټینګار وکړ چې سرحدي لانجې د حکومتونو په سطحه مسله ده او باید له ډیپلوماتیکو لارو مطرح شي. د والی په وینا د پکتیکا برمن ولسوالۍ ته یو پلاوی د څېړنې لپاره تللی څو د افغانستان د سرحدي ساتونکو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه څېړنې وکړي. په سرحدونو کې تل ستونزې وي او تر اوسه د دې پیښې جزئیات دقیق نه دي معلوم. په همدې خاطر موږ سیمې ته یو هیئت استولی څو دا سیمه له نږدې وګوري او د پیښو د جزئیاتو په اړه معلومات راغونډ کړي تر څو موږ ته راورسېږي او بیا به یې موږ له خلکو سره شریک کړو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا پرون د برمن ولسوالۍ او انګور اډې ترمنځ د پاکستان او افغانستان د سرحدي ساتونکو په نښته کې یو افغان پولیس وژل سوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی قدرت ته له رسېدو راهیسې له پاکستان سره د اړیکو د پراختیا هڅې پیل کړې دي. ښاغلي غنی ویلي په افغانستان کې جګړه د دواړو هیوادو ترمنځ له همکارۍ پرته نشي ختمېدلی. د پکتیکا والی پرونی نښتې ته په اشاره وویل چې د داسې لانجو مطرح کول د حکومتونو کار دی او باید له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو حل شي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي انګور اډې ته پرون د افغانستان له لوري یو آر پی جی راکټ وروشتل شوی او د افغانستان له لوري د سپکو وسلو ډزې هم ورشوي دي. د انګور اډې یو اوسیدونکي صاحب نور رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پرون تر پیښې وروسته سرحد تړلی و او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. د سیمې یو بل اوسیدونکي خان وزیر د رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې افغان او پاکستانی لوري تر پرون ماښامه خلخل ډزې سره کولې.
په پروان کې د وسلو د یوې د پول ویجاړولو وروسته د سیاسي او جهادي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمیر غړو او کارپوهانو عکس العملونه راپارولی دي. یو شمیر وایي په پروان کې د تړلو دروازو تر شا د دغو جهادي مشرانو او قمندانانو غونډه د اندېښنې وړ ده، خو یو شمیر نور بیا دا مسله د اندېښنې وړ ګڼي چې ولې دغو مشرانو په دې کار خواشینی ښودلې، حال دا چې دغه ډیپو د موجودیت په اړه باید ځواب ووایي. خو کارپوهان وایي چې دغو جهادي شخصیتونو چې شاوخوا د حکومت نیمایي برخه جوړوي په دې کار سره وښودله چې د دې ډول قمندانانو تر شا ولاړ دي. جزئیات د حمیده هارون عثمان په رپورټ کې.
د پروان د یو پخوانی جهادي قماندان په کور کې د ډیپو له ویجاړولو وروسته د جایا رئیس په ګډون د یو شمیر جهادي او سیاسي شخصیتونو غونډې سخت غبرګونونه راپارولی دي. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د وسلو د دغه ډیپو موجودیت او تر شا یې د پخوانیو جهادي شخصیتونو ملاتړ یوه جدي موضوع وګڼله. د ولسي جرګې غړو ویل چې هیڅوک حق نه لري چې د قانون خلاف وسلې او مهمات ولري. د ولسی جرګې غړو کمال ناصر اصولي او ګلالی صافی ویل
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني صلاح توزیع کوي او یا چورو چپاول کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او ډس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
اما یک نفر
یو شخص چې د وسلو ډیپو لري او سر ګروپ یې هم ملاتړ کوي او بیا ورخوا د دغه ډیپو فاتحه هم اخیستل کیږي. د خدای لپاره کچیرې دی د وسلو ډیپو لري او دا خبر هم واقعیت ولري نو د کورنیو چارو وزارت باید په دې اړه موږ ته وضاحت راکړي.
بالکل وضاحت بتک
د دغه بحثونو په پای کې پریکړه وشوه چې د ولسی جرګې کورنی امنیت او دفاعي کمیسون به د دغه موضوع د څېړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی واستوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په روانه اونۍ کې په پروان ولایت کې د یوه پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې یوه ډیپو له منځه یوړل شوه. ویل کیږي چې دغه ډیپو امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې ده. د دې ډیپو له ویجاړولو وروسته د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالمی زدیار او یو شمیر نورو جهادي قمندانانو او سیاسي شخصیتونو په پروان کې د دغه قمندان په کور کې د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه. که څه هم لا تر اوسه د دغې ناستې جزئیات نه دي څرګند شوي، خو دې مسلې د خلکو او کارپوهانو په منځ کې سخت غبرګونونه راپارولي دي. دوی دا پوښتنه کوي چې د جهادي شخصیتونو دغه ناسته څه انګیزه او پایله لري. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې باور دی چې دغه کسان غواړي وښيي چې لا تر اوسه هم ډلې ټپلې او د وسلو سترې زیرمې لري.
نو زما د نظره د دوی دغه ناسته په دې خبره ده چې خپلو نورو قمندانانو ته دا ډاډ ورکړي چې موږ لا هم په دولت کې یو، موږ صدراتوار شته دی او دا کوم کار شوی دی موږ په آینده کې د دې مخنیوی کړو.
که څه هم په پروان کې د پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې د وسلو د یوې سترې زیرمې، د هغې د وسلو د څرنګوالي او تر هغې وروسته د جهادي مشرانو غونډې په اړه ضد و نقیض راپورونه شته، خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې اړه د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی تللی دی.
د افغانستان حکومت یو پلاوی ټاکلی چې دا موضوع وڅېړي. په خواشینۍ سره په سیمه کې د پولیسو له ځواکونو سره همغږي نه وسوې. سیمه ییز حکومت هم خبر نه و، مخکې تر دې هم معلومات نه لرل.
په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور هغه اساسي ستونزه ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا د بې وسلې کولو په پروګرام د سلګونو میلیونو ډالرو په لګولو سره سره لا حل شوې نه ده. ویل شوي چې دغه وسلوال په هغو تښتونو، وژنو او جنسي تیریو کې ښکېل ګڼل کېږي چې په تېرو 14 کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې ترسره شوي دي. کارپوهان وایي چې که نړیوال ځواکونه د پروان په ولایت کې د دې پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو زیرمه له منځه وړي، نو د هغو ډلو مخه دې هم ونیسي چې له غیر مسؤولو کسانو نه ملاتړ کوي.
تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ که په دې اړه نظر لرئ کولی شئ چې له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت 903 شمیرې له لارې موږ ته خپل پیغامونه راواستوئ. و بجې 15 دقیقې دی. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د پکتیکا والی وایي د پاکستان پوځ له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان خاورې ته نږدې په غیر قانوني ډول د تاسیساتو په ودانولو لګیا دی. د پکتیکا والی امین الله شارق ویل پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو تر منځ نښته وشو چې یو افغان پولیس پکې ووژل شو. د مراکش پولیسو پرون ویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. د فرانسې خبري آژانس د مراکشي چارواکو په حواله وایي د افغانان د مار ته تلل چې د تېرې شنبې په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان فوایدامي وزارت د سړکونو د ساتنې او بیا رغونې 106 ماشینونه وسپارل. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پرون وویل دا سړی د ابدالي په نوم پیژندل شوی او د پاکستان د ملکي استخباراتو پر ادارې د حملې پلان درلود. د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو پرون د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د مصر پر پوځي پوستو څو هماهنګ شوي ځن وژونکي بم چاودنې او حملې ترسره کړې چې په نتیجه کې په لسګونو سرتیري او نږدې سل حمله کوونکي وژل شوي دي. راپورونه وایي چې شیعه حوثي وسلوالو او د هغوی متحدینو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي چې یو دېرش تنه پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. د اروپایي اتحادیې د مالي وزیرانو موافقه وکړه چې د یونان د پورونو پر کړکیچ خبرې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه د ټولپوښتنې نتایجو ته وځنډوي. په یونان کې ټولپوښتنه به د جولای په 15 وشي. د اوکراین پوځ وایي چې په شمال ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او 10 تنه نور ټپیان دي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته به غوږ شو.
له بریتانیا خبریدونکي ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانو شخړو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو وسلوالو د افغانستان د ختیځ له زیاتو برخو وسلوال طالبان شړلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ورځپاڼې په باور په دې هیواد کې کورنۍ جګړې د یوې درې اړخیزې شخړې خطر پیښ کړی دی. ټایمز د افغان چارواکو هغه خبرې هم راخیستې چې ویلی دي داعش ډلې ته وفادارو وسلوالو د ننګرهار څه باندې یو پر څلورمه برخه خاوره نیولې ده. ټایمز دا په افغانستان کې دننه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لومړۍ لاسته راوړنې ګڼي او وایي دا د قدرت پر سر له طالبانو سره د شخړې زیاتوالی څرګندوي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو استازي سید اکرام ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوس پر هغو سیمو کنټرول ټینګ کړی چې یو وخت د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وې. ده ویلي داعش ډلې د ننګرهار له شپږو ولسوالیو طالب جنګیالي شړلي دي. واشنگټن پوسټ او انډیپندنټ ورځپاڼو په کابل کې د سې شنبې ورځې حملو ته پام اړولی دی. له امریکا خبریدونکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د خپلې لیکنې په یو برخه کې وایي په کابل کې د سې شنبې په ورځ دوی پرله پسې حملې وروسته له هغې وسوې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د ناامنیو، سیاسي بې ثباتۍ او په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ظهور سره سره به افغانستان سقوط ونه کړي. ورځپاڼې لیکي افغان امنیتي ځواکونه له چیلنجونو سره مخامخ دي او وسلوالو طالبانو ځینې پرمختګونه کړي دي. واشنگټن پوسټ د لیکنې په دوام د ولسمشر اشرف غنی هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره یې د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ورځپاڼې د کابل پوهنتون د استاد نجیب محمود خبرې هم راخیستې چې ویلی دي د ولسمشر د تمې خلاف جګړې زیاتې سوي ځکه نو ښاغلي غنی د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. با بلخوا د بریتانیا چپ انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې د سې شنبې د ورځې پر حمله تمرکز کړی چې په نتیجه کې یې د ناټو دوه کارکوونکي ټپیان شول. ورځپاڼې لیکي دغه حملې د ورځې له ګڼې ګوڼې په ډکو شیبو کې وسوې. انډیپندنت د مقالې په یو برخه کې زیاتوي دا حمله چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی د ورځې په داسې وخت کې وسوه چې د روژې مبارکې میاشتې له کبله د کابل واټونه او کوڅې له خلکو ډکې وې.
د سهار او بجې او شل دقیقې دي. مخکې مو واورېدل چې په پروان کې د یو پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قمندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او کارپوهانو سخت عکس العمل نه راپارولې دي. له څوارلسو کالو راهیسې نړیوالو په افغانستان کې د غیر مسلو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو لپاره میلیارډونو ډالر پانګونه کړې ده، خو په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا وسلوالې ډلې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې جوړېږي او دغه راز د وسلو د ویش راپورونه هم ورکول کېږي. په دې اړه د کابل ښاریانو هم نظرونه څرګند کړي دي. څو تنو نظرونه به په ګډه واورو.
باید دغه سلا چې کوم کورو کې ګرځول کېږي باید یو مین سلا وګرځول شي، دغه مو باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي، او د غیر قانوني سلا ورځ دا نقصان کوي ملک ته، ملک ګډوډي راځي، ملک په سرتیر سره بغاوت جوړیږي، یو قتل کېږي، مغلا کېږي په سرتیر سره، دا خو یې ملک ته څنګه درځل دا وزیرانو کله د غټو کمانډانو دا یې کومه چې باید د دې مخنیوي وشي.
سلام چه اخلی چې ویل لري کنه پور کې مثلا خانه جهادي قومندان چر څوک یا من خپل ځان فاتو پر هغه په جواز سره وګرځا جواز باید ولر د داخلي نه د غیر ان ته څه کوي سلام څو دې مړ کوي څو دې وجلی دي بعد کې څه سلام ګرځي خای نه خایف مو اوسېګا د موضوع چې پروان کې پکښو ده کنه ټول د غیر قانوني سلاګان نتیجه ده.
کومه حادثه چې په پروان کې پیدا شوی ده دا ډیره جګرخونی حالات ده، لپاره د دې چې که دغه سی حالات نه وای نو دومره خلک به نه تلف کېدل، دومره خلک به نه کېدل وزل کېدل. او دا وخت چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو وه، کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به د دولت په جریان کې اچولی وای، او دا خلاف د قانون کار ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تب دین زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امویده نمانی، ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
ازادۍ په څپو کې پروګرام نن خبريږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له میلمنو پوښتنه وکړئ او خپل نظر هم د موضوع په ارتباط د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. او اوس هم سیمهیزو او نړیوال موضوعات ته مخه کوو. په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات وایي ایران په عراق کې فرقه ایي شخړو ته لمن وهلې او د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. راین کراکر چې پخوا په عراق کې د امریکا سفیر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د ایران د انقلابي ګارد قدس ځواک په عراق کې خپله زړه جګړه پر مخ وړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلازې په راپور کې.
راین کراکر چې په افغانستان، پاکستان، عراق او د منځني ختیځ په یو شمېر نورو هیوادو کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې، باور څرګند کړ چې ایران په عراق کې د کردانو، سنیانو او شیګانو ترمنځ د ویش کړنلاره پر مخ بیایي.
It seems to me that the Quds force at least is pursuing a policy.
ماته دا څرګندېږي چې د ایران قدس ځواکونه په عراق کې داسې کړنلاره عملي کوي چې د دې هیواد د شیعهګانو، سنیانو او کردانو ترمنځ دایمي ویش وشي. کراکر د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقې ته په اشاره وویل چې امریکا به یوازې غوره موافقه لاسلیک کړي.
A good agreement and clearly the United States is
مش به شما افریقه لاسلیک کړو دا څرګنده ده چې امریکا یوازې لاسې موافقه مانی چې زموږ له نظره غوره وي لاسې موافقه چې زموږ او د سیمې د ټولو هیوادو په ګټه وي په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زیاته کړه چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتو ترمنځ موافقه داسې یوه نوې فضا رامنځته کولی شي چې په هغه کې به د ډیپلوماتیکو خبرو او د اړیکو د پراختیا چې مخکې یې فکر نه شو کیدلی امکان پیدا شي د امریکا متحدو ایالاتو فرانسې چین روسیه بریتانیا او جرمني په ویانا کې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې جاري ساتلی دي مخکې داسې ټاکل سوی وه چې په دې اړه وروستۍ موافقه د جون په 1 وشي خو مذاکره کوونکو دا وخت یوه اونۍ تمدید کړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د جولای 8 نیټه وروستۍ مهلت ګڼل سوی دی په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر ازادي راډیو ته وویل دا چې د مذاکرو له بهیره ډېر معلومات د باندې نه راوځي څرګندوي چې خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 8 د ماخام تر 8 پوري اوریدلای شي او د هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسیم اتسو اتلس شمیره لاره مو را استولې دي فضل الرحمن عزیزی لوګر لیکي اشرف غنی باید تر ارګه رسیدلو جنگ سالارانو او د دوی دلو د دلو ټپلو ته د دلو ټپلو په اړه باید ډیر حساس ووسیږي قدرت الله هم د هلمند ولایت نه لیکي چې دلته وضعیت ډیر خراب دی او دغه راز شمس هم د زابل څخه په یو پیغام کې لیکي چې دلته هم جنگ سالاران پیدا شوي دي او خلک ډیر پتنګ کړي دي
د ژوند رنگونه
نوم مې همستان اگزای د لوګر ولایت
د لوګری موسیقي نوم ډیر زیات وته دی په پښتني سیمه کې خور دی دغه نوم ولی دغه د لوګر موسیقي ډیره مشهور شوی د کومې ځانګړتیاوي لري
لوګر موسیقي داسې ده چې یو ګروپ په سطح د افغانستان ټول ولایتونو کې د لوګر موسیقي نوم لري ټول پیژنې یو شهرت لري ځکه چې دا یو خاص طرز ځانت لري ډیر ښه انداز لري بیا تنه رنگ پک کوي دا ډیر مشهور ده لوګر خلک ډیر مینو سره لري لوګر ډیر زیاتره خلک کله ودونه کیږي همدا د لوګر کله چې لوګر د لوګری لوګری ساز غږیږي د نور مسخص را یو غږ توفیر پدې کې ده چې د دوه د دول د غول طرز یو خاص طرز ده د رباب غول کله چې دوی आवाज وایي یا غوکی یو پیو دا دوی आवाज د خلک یا غاړه کې یا ټپوه دی یو پیو باندې بیا واس کې ډېر په خاسته انداز باندې کې
کله چې د سیم ملي یا خطرونه یا بندارونه ودونه پدې کې لوګری موسیقي غږیږي کنه او چغږیږي څومره ځوانان ورته راځي
دا اکثرا په منطقه کې غږی ګوښ خو لوګرم ډېر ډېر ولسوالې نام ندي دا هم جوړ کې دا اتمن په کله سیم ملي یا نوروز میله په خوږه کې د خوستونه جوړ چې سوي دا په خوږه کې د خلکو په میلې نه ولې بیا به د لوګری سازر اوسته خپل وخت به تیرو او اوس خو د ودو کې خو سل په سلو کې راوړي ځوانان راځي ورته او خاص غلري مینه وسل لري د لوګر ځوان د خپل ځان سره نه ساوي کې او ډېر خید چې خاص تر لري د نه تاو نظر نور
په خپل دي د لوګری موسیقي سره نه څا کړی کنه
دا ودو کې مې د څه یا کاز من ودو دوکې مې کړې و ته کله کله
اوس هم چې کله لوګری موسیقي واوري زړه دی کیږي چې د څاور دوکې کنه
او ولن خپل تلیفون کلرم کله کله اورم
د لوګری موسیقي د هغه ویون کنه چې هغه سندرغاړي او هغه ویلا او د موسیقي وړاندې کوله د مشهور کوم هنرمندانو نمونه یاد دي کنه
ولن د دې یو سرلار چې هغه دوری لوګری نه مې د اوسنۍ چې دی د یو معروف لوګری په نوم د یو دلاغه لوګری ده یو درې نورم دا سدي دوی ډېر ښه اغلري شهرت لري په لوګر کې خلک پیژني چې دوی ډېر ښه ساز کوي
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبری مجله هم پاتې ورسیده زموږ همکار سید سمی عباس سره غلی بلې عباس لوګری موسیقي